سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ما خامش پک بچی تاسو ازادي رادیو ته وغږیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه ته لاړ شو خبرنه کشمیر متعرض افغان میرمن او د بشری حقوقو فعالان په متحده ایالاتونو د لمړی میرمنې میلانیا ترامپ ته یوه پرانیستې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلبقې نه هم خبر شوی راغلی دی چې افغان ښځې او نجونې د هیواد د تاریخ په تړو په تړو تیاره پیر کې ژوند کوي. په لیک کې دا یادونه شوې چې میرمن ترامپ د افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګل پر غوښتنې هم ټینګار شوې. دا په اصل کې د چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان تیرونی، د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خانزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. کریم خان ویلي دي چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض له کبله د بشري ضد جنایتونو اتورن دي. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي داوطلبۍ له لارې 8 میلیونه ډالره لیلاموي. پختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویلي چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرني اثر پر وړاندې راولوېده. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوزولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی دی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقي ګڼې عالی او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزوله سولې څخه ترلاسه شي وو سوزولې دي. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته دا سمزل دی چې طالبان د موسیقي عالی سوزوي. افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز پړه د پرې و تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جادي مدرسو د منفي او اغیزناک اغیز پړه خبرداري ورکړ شوې. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې باکیفیت زده کړو ته د ښځو لاسرسی تر وړاندې لاندې څېړنه خپره کړې ده. وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړي او ځینې مهم مسایل ترې لري کړې دي. وروستۍ خبر هم ده چې د سربیا صدر اعظم یوش وجوج نن اعلان وکړ چې د فساد پر ضد د تیرو څونو له اعتراضونو وروسته له خپل دندې لاس اخلي. په سربیا کې اعتراضونو په تیرو نومبر میاشت کې وروسته لاغې پیل شو چې د شمالي خاري نوی اسساد د اورګاډي په سټیشن کې د یو کانکریټي بیک د نړېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شول او خلکو حکومت په فساد تورن کړ. پوجوچ نن په یو خبري غونډه کې ویل چې لاستفاس خد د هدف په سربیا کې د کرکېچ مخنیوي دی. هغه په ټولو غاګ وکړ چې خپل احساسات کنټرول کړي او خبري پیل کړي. پوجوچ انداره ستونه وکړه چې د نیوی سات خاروال به هم نن استفا وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدل شي. د نړیوالې جنایي محکمې حکم ته د طالبانو ورسته خبرګون
څوک به ضرر نشي رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي.
افغانستان کې د دینی مدرسو او جهادي مرکزونو زیاتېدل
څنګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات را
او هلمند ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړتنه او راپورونه هم لرو.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان د حکومت مشر رحمت الله خانزاده وایي دوی د لویدیز او ختیز لاخترونو نه متاثره کیږي. د تا د منصوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنۍ رسنۍ خبرې کړي وړاندې پکې ویل شوي چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي. دا څرګندونې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پرېکړې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو په غبرګون کې شوي او کورنۍ رسنیو نیټه پرون دوشنبه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې ICC له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیز او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. ملا هیبت الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خپرې کړي ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نشي رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي. ضرر نسی ورسولی، دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا 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 د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده، موږ به د دې څه متاثر کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونی چلند بللې. ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپله ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپله ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده په خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغه مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوي افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو ترڅنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خانزاده وایي دوی د لویدیځ او ختیځ له اخترونو نه متاثره کیږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي صلاح الدین سیدی مرکه کړې ده.
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول، درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره. شکر.
د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیوالو ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د د افغانستان سره خپل مرستي ودروي او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرستې باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامي په دغه دومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرستې د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلقینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړیوال
بله بله وروستیو کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه اراده کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملی برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغه اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنیو د تاثیر د کمولو نظامی حضور د پاره خدمت په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
د سیسی چارشنو کې ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د بشري حقوقو مرکز وایي په افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي چې په خبرې د ځوانانو د ذهنیتونو بدلولو له امله په خطرناکې پایلې ولري. د ځینو دینی مدرسو زده کوونکو مسؤلین هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع ومنله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بې شمېره دینی مدرسې، جهادي او دراپور په ټکو د طالبانو د ایدیالوژي د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقونو په نوم په خپور کړي چیړنیز راپور کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د ایدیالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې په راتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه څیړنیز څلور دیرس مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پروند شنبه دغه مرکز په خپل ایکس پاڼه خبر کړی دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوندزیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب ځینې مزامین لري کړي او پر ځای د سختدریځي مزامین اضافه کړي دي. هغه څه چې د ځینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې له تیرو شپږنیمو کلونو راهیسې د یوې دینی مدرسې استاد او د یو سیمیز خوندی امیر دی، د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
منګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي، ولې نه دی راغلي؟ د جمهوریت د سقوط نو وروسته دغه مزامین چې دی دوه ختم کړه، چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه یو کتاب لوستل کېده دا ختم شوی دی، زراعت او اقتصاد دی بار کې یو کتابونه دی ختم کړی دی. مدرسو شمیر موږ په سپینغر ورسره شل بابا مکتبونه لرو، مګر وسره شل بابا مدرسې لرو، یو مدرسه رسمي لره له جمهوریت وخت کې، مګر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو. مضمون نیمی اضافه شوی دی او چیاغی کی د جهاد متعلق یا څو مسائل شته دی، یو کتاب نیمی اضافه شوی دی او هم د مسائل چیرې کی اما په هوا دی، اما په هوا دی د اسلام او د جهاد باره کی دغه پنامه یو کتاب شته دی اضافه شوی دی.
په کابل کې د یوې مدرسې زده کوونکي چې د حمله غوښتل د ورته ستونزې لامل لپاره راپور کې نوم خپور سي او لتیرو کلونو راهیسې په دې مدرسې کې زده کړې کوي، ازادي راډیو ته وویل
ما ته په خوا ته کې نظام وخت کې ان جمهوریت وخت کې ما مدرسه ویلې تقریبا وکړم مدرسه ویلې او اوس هم د چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم کو د مخکنی جمهوریت نظام وخت کې ما مدرسه ویلې تر اوس په پرتله باندې درسونه ملک غسوي دي پښې د سوي دي او تغییر کړای دا ځکه په دې مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه ووستي د څنګه چې مخ کې نه ووسته چې
د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو توپی لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطي موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د ایديالوژي موارد تدریسيږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغو اداو او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوی دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د رسمي شمیرو په پرتله څو چنده زیات دي. د دغه مرکز موندنې ښیي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور په ټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلیې ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوې هم لري. راپور زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولیزه توګه 800 دینی مدرسې جوړې شوي چې یوازې سل یې په خان آباد ولسوالۍ کې دي. خو راپور وایي چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په دې ولسوالۍ کې درې ثبت شوي دینی مدرسې وې. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې 200 له 1000 زیاتې دینی مدرسې ثبت دي. او ویاندې منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 0 دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی چې ډیری د نجونو اوس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. دغه شان له دې وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یادونې ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې کېدای سي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یوځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او همدارنګه د سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لنجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادۍ محدودوي. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومېدای شي. اپوزیسیون او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنجشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمه ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې $1000 معادل تر 2 میلیون روپیو پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداری لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداری به دا قانون سمدستي توشيح کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوې قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې دا لایحه په ډېره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شو. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
له خبرونو ور اخوا
شاه محمد هلمند ته د شاتو فرمون انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبي برخه کې موقعیت لري د طبیعي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کېږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې له 1300 د شاتو د مچیو فرمونه لري اوس خپل تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څه هم د کرنې او مالدارۍ چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې لا هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ ورګرځېدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاه محمد چې له دیر شو کلون رئیسی د مچی فارمونه لري اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره مناسبه هوا او ګلان لري، او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلي د بندېدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره یو ښه ځای دی او د افغانستان جنوبي ولایتونو اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوی.
مچۍ نه هلمند پرورې دي نو دلی ته ماشاءالله ښه وو، حاصلات یې ښه وو، ښه خوندور وو. دا خلک لږ ورسره ناشنا دي، د هغه سوي چې موږ ریحانو ته توان خو د توان نه رسوي بلکې ګټه ورخرڅوي. هلمند چې دی بیا ډېر کامیاب دی، په ژمي هم ښه دی. د ژمي موږ به نور کله پاکستان ته تلو، خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ ته هغه پیدا شو. کندار نور کله دلته تریا کړل که درست اوس خلک ریحان کړي، نو خلکو دپاره هم ګټه ده، د موږ دپاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولاتو ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کېږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دوی محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کېږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نورو ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی، دغسې نور د ماشو ګلان هم سه. په نورو ولایتو کې یوازې یو دوی د میدان ښار د غرنۍ منطقې د شنشو بوی دوی درلودې. سږ کال دوی دلته تقریبا په 70 کریټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شل منه اصل دوی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډېر وخت پورې او د حاصلات په خپل ګل تر ډېر وخت پورې او د شات مچی د خپل حاصل اصل چې ځینې راټولوي هغه هم د ګل څخه راټولوي. او دلته بیا آب هوا یعنی یخ ډېر نسته، هوا نورمال حالات کې ده، نو په دې خاطر هم شات مچی دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې د شاتکشي د اصلو د کارتنون څخه کیږي.
د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاری شفیولا مومین د دغه ریاست د امژغی مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیاتو کم 160 پرمونه موجود دي، لوی او کوچنی چې دې څخه خلک عایدات ترلاسه کوي چې د دې کلنی عاید چې دی 10 اصل کیږي. ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې دې لپاره کرنې ریاست همدارنګه همکارو موسساتو نمایشګاوی جوړ کړی وي تر څو پورې چې د دوی اصل په پروش ورسیږي. خو لیکن دغه یو نمایشگاه جوړول یا دوی نمایشگاه جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشگاه جوړول بسنه نه کوي.
هلمند کې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست پارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پکتیا په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. ځایي طالب چارواکي ویلي یادو کاریزونو 5300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2013 جریبه کرنیز ځمکه ورڅخه خړوبېږي. نور حال ته نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې چې د لاسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونی کارونه 2 میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیستو په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږ لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د څری د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانیخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $100,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خموګه دی فصل لپاره همداسې دی څاکو برخه کې په نور د ژوند په ضرورتونو کې ترې ګټه اخلو. کله چې دا کاریز ورغول نو واقعا چې اوبه یو سره اضافه شوي چې د کرکیلې لپاره ځمکه د دې نه لاندې وه. بل کوم پروژه چې دا په مخ ډول کېده په دې کې د کلیو خلکو هغه ورځنۍ مزدوري چې دوی پکې کوله خپلې اړتیاوې پرې باندې پوره کړي.
د زرمت شلګر دوسیدونکی محمد دبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي. او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي، مشینې لرو، د کولاب لرو، پوه شوې؟ د کولاب چې ورته موږ ډېر ضرورت لرو، موږ لښتی او پخته کاري وشي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکی فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
زمونږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبرې مجله زموږ همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کوي. سلامونه سرور صاحب، خیر خبرونه.
وعلیکم السلام حسین جان، شما مونده نه باشین.